السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په سپو کې اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړی چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمیری ډیکارلو با د جنوري تر پایه افغانستان ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون نیوی خبری غونډه ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د میرمن ډیکارلو سفر د سفر نیټه اعلان شي. دوجاریک زیاته کړه چې د دې سفر هدف د دوهی د بهیر تعقیب دی. دا بهیر په 2023 کال په می میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتریش پیل کړی و. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی جګپوړی چارواکی وایي چې د خوار ځواکۍ بحران پر هغو افغان ښځو او نجونو ناوړه اغیز کړی چې نړیوالې ټولنې هیرې کړي دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان ایلیف د فرانس پریس خبری آژانس د دې پوښتنې ته چې په نوي میلادي کال کې به څه پیښ شي په ځواب کې ویلي دي چې په روانو 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې 15 میلیون ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره چې د دوی ژوند به وګواښي مخامخ شي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې نږدې 15 میلیون افغان ماشومان به په روان کال کې د خوارځواکۍ علاج ته اړتیا ولري. په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه نن جمعه پیل شوه چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په وسیله په برید د یوه 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د ګڼو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د افغان وګړی چې د فرهاد نون په نوم معرفي شوی دی او په کابل کې زیږیدلی دی، د 2 کسانو د قتل او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. سرنوالان وایي چې نوموړي دا کار د مذهبي انګیزې له مخې کړی. د برید پر مهال د الله اکبر نارې وهلې او غوښتلې چې په برید کې خپله هم ووژل شي. فرهاد چې د 2015 کال د فبروري میاشتې د برید پر مهال 44 و، تورن دی چې خپل موټرې په همدې ډول د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداري ورکړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملي کوي او ښکارایې ویلي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ ولاړ دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډالو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډاله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره وکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالي لوبه ته 286 هدف وټاکه. وروسته له دې به د جنوبي افریقا ټیم بیټنګ کوي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، تیرونی په ایران کې د پراخو او پرله پسې اعتراضونو اونۍ وه چې د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکی تقریبا ټول احتوا کړی و. په ایران کې په تیرو 2-3 لسیزو کې ډیر نور اعتراضونه هم شوي وو، خو اوسنۍ مظاهرې د خپلې کچې او شمیر له پلوه بې ساري وې. نو په همدې دلیل یې د شنونکو پاملرنه ځان ته واړوله. د ایران د بشري حقوقو یوې ټولنې چې په ناروې کې فعالیت کوي ویلي دي چې د ورستیو لاریونونو لپاره تر اوسه لږ تر لږه 3,428 لاریون کوونکي وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي دي او ویلي دي چې یوازې 300 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته د مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې اعلان کړي. د شنونکو په باور دې اعتراضونو د ایران په ټولنه کې ژور بدلون راوستی او د لومړي ځل لپاره تقریبا ټول عام خلک د حکومت پر وړاندې درولي دي. د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د خلکو د ځپلو بهیر ودروي. ځینې نور شنن کې بیا د ایران پر وړاندې د نړیوالې ټولنې احتمالي اقداماتو ته په پام سره وایي چې کلویدیځ اقدام وکړي یا اعتراضونه یو ځل بیا پیل شي، نو نه یوازې په ایران بلکې په ټوله سیمه کې به ژور بدلونونه راشي. د آزادۍ په څپو کې په نننی پروګرام کې پر ټوله سیمه په تیره پر افغانستان د ایران د وروستیو اعتراضونو احتمالي اغیز څیړو او دې ته کتنه کوو چې آیا ایران به بیا هم د اعتراضونو د دوام ډګر وي کنه، اغیز به یې پر افغانستان څومره وي. که نړیواله ټولنه په ایران کې پوځي اقدام وکړي نو اقتصادي او سیاسي اغیز به یې د افغانستان او ټولې سیمې لپاره څه وي. د خبرونې میلمانه دي د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. په کابل کې د پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شنونکی پوهن بشیر دودیال. او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په یو برخه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهن نصر الله ستانکزي نظر هم در سره شریک کړو. د شیبه استاد دودیال را سره دی او د موضوع له دوی سره څیړو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر که څه هم تاسو د اقتصادي چارو شننه تر ډیره کوئ، مګر غواړم په سیاسي برخه کې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې فکر کوئ دا اعتراضونه به بیا پیل شي او که همدا اعتراضونه وو نور پای ته رسیدلي دي او تر بیا بل ځل اعتراضونو پورې کیږي که نه کیږي؟ البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو، مګر یوه ایران به یوه سا واخلي، ستاسو څه اټکل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر چی پر مخیص کن سلام و احترامات رانده که اومد. رشته هم پر ایران که سیاسی وضعیت دیر کرد که چند شو او دیده احتمال و ذکر چه دا یو ناچاپی نو بلکه دا تدریجی دول باندی و مخی تردینه دا اسرائیل و حمله بیا چوزه لیده امریکا لخوا دویتا گواهونه او پختله ورس پا ورس دا ایران دا رژیم گوخه که دل تر یو اندازې پورې او دغه اقتصادي تعذیرات او اقتصادي بندیزونو دی د خلکو ژوند تریسک دی او د خلکو په اقتصادي حالت باندې او په معیشت باندې ډېر ناوړه تاثیر وکړ. د بلې خوانه د دې سره یو ځای چې د ایران په داخل کې نارضایتي لیدل کېدله، سم د دې سره هغه ایرانیان چې بهر کې دي هغوی داسې احساس کړله چې د ایران رژیم ممکن د پرځېدو په حال کې، نو دوی هم دا موقع مناسب وبلله او په خارج کې اعتراضات پیل کړل. دغه اوس هم وګوره د ایران د مظاهرو تر څنګ په خارجي هیوادونو کې هم اعتراضات روان دي او په دې زمین کې شاهزاده پهلوي هم دا موقع غنیمت وبلله او بیا د شاهي دوران خیال فکر ته ورغی، هغه پرله پسې اعلانونه وکړل او د مظاهرو ملاتړ یې وکړ. دغه ټول عوامل باعث د دې شول چې په ایران کې وضعیت دې حد ته ورسیږي، حتی تر دې چې د امریکې ولسمشر ایران وکړ اعلان یې وکړ، ویې ویل چې کومکونه په لاره کې دي. اما دغه یوه نیمه ورځ یا دوه ورځې کېږي چې بېرته دا خبر په ځای وګرځېدله. د دې په عوض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته موضوع راجع شوله چې هغوی به په ایران په وضعیت باندې بحث کوي. نو اوس به وګورو ډېر ژر به د امنیت شورا مجلس ته شي او هغوی به پریکړه وکړي، ځکه چې هغه خو یوه لویه جهاني مؤسسه ده هم د امنیتي لحاظ.
او دودیال صاحب، ما دا ویلی چې اوس وضعیت تر دغه ځای پورې را رسېدلی، تاسو ولیدل، تاسو په خپله تشریح کړل دا وضعیت، نو څومره اټکل کوئ چې دا اعتراضونه به دوام وکړي په ایران کې یا همدا ختم و نور نوزتی دا امکان نشته چې د خلکو اعتراضونه بیا راپورته شي، خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد اعتراضونه وکړي؟
نو د خلکو غوښتنې خو نه دي پوره شوي. خلک خو دا وایي چې یو څه نسبي ازادي وي، فردي ازادیګانې وي او اقتصاد ښه شي او نړیوالو سره داسې تعاملات وي کوم چې ایران ډېر مشکې درلودل. نو دا غوښتنې خو نه دي پوره شوي، اما دا نهایت فشار و په دغه اعتراض کوونکو باندې چې بعضې خلک وایي چې 3000 یا 3000 نه اضافه کسان ووژل شول او پخپله د ایران حکومت وایي چې 200 کسان ووژل شول. نو ملت خو هم دومره زیات تحمل هم نه لري چې یو رنګ وینې توی شي، خو دومره وکړه چې دنیا یې متوجه کړله. نو اوس پس د دې نه دا امکان نه لري چې د ایران ملت دغه ټولې جفاګانې هېرې کړي. خامخا به د دې رژیم یا بیخي اصلاح کېدل، اما که اصلاح کېدل یې نه وي، ځکه چې د دې ماهیت همدغه شی ده چې دا اوه څلوېښت کاله یې ګورو. نو چې دا ماهیت نه بدلېږي، ممکن تر دې نه هم شدید اعتراضات به بیا پیل شي. ممکن
بله. او تاسو د ایران د رژیم د ماهیت خبره وکړله، ځینې خلک داسې اټکل هم کوي یا هیله لري، یا ځینې خلک هغه اټکلونه خپل هیلیم د اټکلونو په شکل یا د شننو په شکل سره وایي چې کېدای شي د ایران د رژیم له منځه ځینې کسان را پیدا شي چې یو څه منځلاري وي او وکولای شي چې د ملت او حکومت ترمنځ سوله وکړي. دا ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟
او دا خبر هم ودا هغه وخت نه دی، لاری جونی له وخت نه بیا دا هڅه دا ورسته کله چې احساس شول چې د ایران ملت ډیر په تنگ ده او چندان خوشبینی نه لري. د هغه وخت نه بیا دوی منځلاري او دا اصلاحات اصلاح طلبانو دا رواج کړی وو. د دوی ډېر افراطي ډله هم وه، نظامی برخه هم لري او دا ټول برخه لري. خو دوی په دې څنګ کې وای دا خبره هم ویله، او بعض وخت به دا موقع برابر هم شوله. یو دوره د رفسنجانی او د نسبتا معتدله دوره وه، او هغې ډېر تاثیر وکړ د ایران په اقتصاد په ثبات. اما کله چې هغوی د منځه لاړه، بیا دا وروسته په شمول د اوسنۍ رهبري دا نو نه منځلارې ده او نه لیاز کوي او نه حوصله کوي، او دغه د موږ تاسو ولیدل چې څومره وینې توی شولې.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. اتمر صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم. زما لومړۍ پوښتنه له دودیال صاحب نه هم همدا وه چې دوی څه اټکل کوي چې آیا اعتراضونه به دوام وکړي که نه، او له تاسو نه هم همدا پوښتنه کوم چې ستاسو شننه اټکل څه دی چې همدا د اعتراضونو پای و او که به بیا هم خلک اعتراضونو ته راوځي؟
مننه تاسو ته، جناب دودیال صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله وړاندې کوم. یقینا زما باور داسې دی چې ایران همدغسې یو مسیر کې روان دی چې هیڅ امکان نه لري چې د رژیم بقا او ادامه په هغه کې ولیدل شي. البته مقطعي به ځینې وختونه داسې وي چې رژیم به خپل ژوند ته تر یو حده پورې دوام ورکړي، لیکن دغه مسیر چې اوس پیل شوی دا به دوام وکړي. اوس اصلي لانجه دا نه دی چې د خامنه‌ای نظام یا د دوی رژیم یا د اخوندانو رژیم خلکو سره لري. اصلي جنجال د ایران هستوي پروګرام دی، اصلي جنجال امریکا سره دی، اصلي جنجال په سیمه کې د ایران هغه سیاستونه دي چې دوی په دې اوه څلوېښت کلونو کې دا چیغې وهلې چې مونږ اسلامي انقلاب صادروو، او تر یو حده پورې په دغه برخه کې دوی په لبنان کې، په سوریه کې، په عراق کې، په فلسطین کې برلاسي ول. لیکن د دې دوه کلونه را په دې خوا کله چې په سیمه کې لانجې ډېرې شوې، دا ورو په ورو مونږ ګورو چې د ایران لاسونه لنډ شوي دي. ایران هغه تحریمونو سره مخ دی کوم چې د امریکا د خوا نه وضع شوي دي، او دغه تحریمونه د ایران په اقتصاد باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی. یعنې ایران هغسې یو هېواد و چې کلنی عاید سل میلیارده ډالره و، نن دغه ډېر کم عاید د ایران کلنی اقتصاد تشکیلی، او دغه اوسني جریانونه هم چې رامنځته شول، د دې هدف هم دغه اقتصادي برخه ده چې خلک غواړي چې اوس خلک خو په دې باندې دوی تظاهرات نه کوي چې خامنه‌ای دینی یا د دوی رژیم دینی. خلک وایي چې مونږ فقر سره مخ یو، خلک وایي چې مونږ پیسې نه لرو، خلک وایي چې دغه قیمتي ډېر شوی، خلک وایي چې دغه زمونږ اقتصاد زمونږ د ژوند تکافون نکی مشکل ده دی
او دا رژیم دا چې تاسو یادوي دا چې خلک ورسره مخالف دي دا توان لري چې دغه مشکلات حل کی
اقتدار وسنه لري تعریفونه سره دوی یو خو ډیر افغانان چې دی اخوندی رژیم هم لکه زمون د حکومتونو یعنی دوی تر غوګونو پورې په فسادونو کې پر رشوت کې په دغه شیانو کې دوی غرق دي یعنی خلکو ته هغه د دوی حق او کومه څه چې لازم دی هغه نه رسي یعنی اوس وخت کې د ایران خلک رژیم سره دغه ستونزه لري سره د دې نه چې د ایران خلک دغه ایدیالوژي سره مخالف دي او نن چې تاسې د دوی شعار ګوري د دوی شعار کلا د دغه نظام یا د دغه رژیم له منځه تلل دي زما ارزه و چې یوازې دا د ایران د رژیم مشکل یوازې خپل خلک سره نه دی د ایران مشکل د نړۍ سره هم دی لکه چې مخکې ما ارز وکړ چې د استوی پر ایران مسله ده او نړۍ یا مثلا امریکا یا اسرائیل یا نور غربي هیوادونه دغه پروګرام سره مخالف دي او دوی دا خبره مخکې د دې تظاهراتو نه ترامپ دا خبره کوله چې ایران باید دغه برنامه ودروي او غیر د دې نه چې دغه برنامه دی ونه دروي هغه نړیوال هیات ته دوی اجازه ورنه کړي چې دا سایتونه وګوري دغه غنی سازی دوی بند میکي بل هیڅ لاره نه لري هغه بلاستیکي راکټونه دوی له منځه ونیسي د اصلي مشکل د ایران د نړۍ سره دغه دی اوس چې دغه تظاهرات رابرسیره شوي دي دا هم یو بل فشار دی د ایران په رژیم باندې چې اوس وخت کې زه فکر کوم ایران ډېر بد حالت کې قرار لري یعنې دا به ډېر مشکل وي چې ایران د دغسې یو حالت نه بیخي او نورمال حالت ته وګرځي
یعنې تاسو هم فکر کوئ چې احتمالا اعتراضونه به دوام وکړي په دې هېواد کې
زه داسې فکر نه کوم چې اعتراضونه ځکه خلک د اوسپنې نه دي جوړ شوي تاسې چې په هره شپه 200-300-500 کسانه ووژنئ خلک هم بیا یو حد لري که نه دغه حد نه بیا کله چې ظلم زیاتی او په اصطلاح قتل بیرحمي دا ډیریږي نو بیا سره د دې نه چې د خلک غصه او خشم دا به ډیریږي لیکن دا هم یو حد لري لیکن دا په دې معنا نه دی چې دغه مسیر به ودریږي احتمال د دې شته چې یو مودې پورې بند شي لیکن که بند هم شي امریکا هغه بل برنامه لري چې ایران د هستوي صلاح د هستوي پروګرام مسله ده چې د ایران یعنی موقعیت د نړیوال سره مخامخ کوي او نړیوال یا امریکا یا اروپایي هیوادونه د ایران نه دا غواړي چې هستوي برنامه دې ودروي بلاستیکي راکټونه دې له منځه یوسي او ډېر خبرې دي چې ایران اصلا دغه ته چمتو نه دی
بله
اصلا ایران دا غواړي چې دغه خبرې دې همداسې دوام ومومي دوی د وخت ځان ته ذخیره کړي او په یو نوع یو نوع دوی د خپل نظام په خپو همداسې وساتي لیکن د خلکو دریځ چې د ایران فرق کوي د نورو هیوادونو سره ایران یو پرمختللی هیواد دی خلک یې تقریبا ټول لوستي دي او دوی یو اندازه اجتماعي شعور نسبت د نورو هیوادونو سره د دوی ډېر دی او دغه تاریخ دوی لري هم د شاه په وخت کې هم د خمینی په وخت کې هم اوس یعنی زه داسې فکر نه کوم که د ایران اخوندي رژیم په دې پیژې چې دغه خیزشونه دې مهار کړي او دې شاته هم دغسې برنامې دي لکه چې تاسو په عراق کې ولیدل په لیبیا کې ولیدل مثلا په سوریا کې ولیدل دغسې خبرې دي یعنی دا یو مغلق ثبوتي سیاسي مسله ده
ډېره زیاته مننه زمونږ اصلي البته دا زمونږ د پروګرام د سریزې یو برخه وه چې اوریدونکي د وروستیو اعتراضونو له جریان نه خبر شي او ستاسو نظر په دې باب چې آیا دا اعتراضونه دوام کولای شي کې نشي کولای د حکومت توان څومره د خلکو د اعتراضونو د دوام حوصله څومره ده په دې باب تاسو مو ډیر واوریدل او خو زړه پورې معلومات مو واوریدل دوه شنن کو ډیره زیاته مننه اصلي مسله زموږ د دې پروګرام دا ده چې د دې اغیزه به حمله سیاسی پلاوه او حمله اقتصادی پلاوه پر سیمه باندې څوي بیا ورزمه خغلی دودیال صاحب له اقتصادی پلاوه امریکا د لویدیتس تر سختو تحریمونو لاندې ده او ایران د دې سیمه له هیوادونو سره د افغانستان په ګډون اقتصادی تعاملات لري په دې خاطر چې په دې سیمه کې داسې هیوادونه دي چې د امریکا د بندیزونو ډیره پروا نه ساتي لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا مثلا افغانستان دی چې په خپله د لویدیس په بندیزونو کې شامل دی که ایران کې دغه اقتصادي وضعیت لکه چې تاسو یادونه وکړه مخکې او اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه په دې شکل سره دوام وکړي چې د ایران اقتصاد نور هم وځپل شي د دې عواقب د منځنۍ آسیا لپاره د منځنۍ ختیځ لپاره او د افغانستان لپاره څه یو د ګاونډیو هیوادونو لپاره
فوق العاده تاثیر لري. هر نوع جنگی حالت یا جنگ ته نژدې حالت، تهدیدآمیز حالت، اقتصادي وضعیت په څو شکلونو خرابولی شي. اول په خپل تولید، د تولید پروسه او د خدمات و عرضه مختل کیږي، په شمول د ترانسپورت، د مالونو انتقال، خارجي تجارت، د ټول ورسره خلک دغه کسان چې مالونه عرضه کوي دوی احتکار کوي، دا احتکار بیا نور هم دا مشکل دوه چنده کوي. بل عامل رواني عامل ده، خلک روح انور خطا کیږي، مونږ دوی بازارونو ته چې زیات خرید وکي او دا د مالی بازارونو په شمول دا خلک ټول دغه پیسو سره چلند بدلیږي.
دا په ایران کې یادوي که په سیمه کې
په هر ځای کې ټول اوس ایران هم همدغه خبرې چې زه تاسو ته وایم، یا خو تعذیرات دي چې په دوی باندې لګېدلي، اقتصاد ډېر خراب و، بل دغه جنګي حالت چې راغی که هغه د اسرائیلو حملې وي او که دغه اوسنۍ خونریزیګانې چې روانې دي، دې ټولو هم رواني عامل درلوده، هم تولید په ټپه ودراوه، هم تجارت. مثلا دا اوس ګوري هندوستان وریجې ورلېږلې، ډېرې زیاتې وریجې ورلېږلې، د ایران خپل تولیدات خرما او تر یوې اندازې کبان او تر یوې اندازې پورې د لبنیاتو دا دي صحیح ده، اما وریجې ټولې هندوستان نوی دا اوس هغه د درې ورځې کې چې هندوستان یو د نوريجه نه ده لګلې، ځکه چې ترامپ په منطقه کې خطر هم احساسوي. بل دا چې د امریکې متحده ایالات وویل چې موږ په دغه تجارت باندې دغه څه چې ایران ته ځي په دې باندې 50% د تعرفه نور هم لوړو، د دې د ویرې نه دوی ته د صادرات هم قطع شول. نو دا هم د پخوانیو دوامدار تعزیراتو ترڅنګ او د وضع د کړکېچن کې دوه ترڅنګ دا تجارت هم لوباند بند شو. نو اوس وضعیت ډیر وخیم ده، خلک خوراکي مواد ډیر ناچیزه خوراکي مواد لري او هغه کوم څه چې په فروشګاو په دیو کې وو هغه د بدې ورځې لپاره هغه فروشندو احتکار کړي دي، او رواني عامل دا چې خلک څومره ورخطا دي، دا ټول دا ناوړه تاثیرات دي په ایران او دا په هر ملک کې په هر ځای کې چې جنګي وضعیت راځي همدغه علایم او همدغه نښې ورسره وي.
بله دودیال صاحب، د ورسته لدې چې د طالبانو حکومت له پاکستان سره پر راکړه ورکړه تقریبا بندیز ولګاو، ټولې لارې ورسره بندې کړې له جګړې ورسته، د اکتوبر میاشتې له جګړې ورسته، نو د افغانستان ډېره اتکا پر ایران شو، د ایران پر وارداتو شو. د دې وضعیت له رامنځته کېدو ورسته د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي رژیم یا دغه اقتصادي نظم به په څه ډول وي، او آیا دا واردات له ایران نه به دوام وکړي؟ ایران دا توان لري چې په خپل هیواد کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، آیا افغانستان ته به د مخصوصا د خوراکي موادو رسولو ته دوام ورکړی شي؟
نه په هیڅ صورت سره په دې حالاتو کې هر هیواد چې وي اول خپل سرحداتو ته توجه کوي. همدغه اوس هم د ایران نظارت هغه د اسرائیلو په جنګ کې هم موږ ولیدل چې په افغانانو څومره فشار راغی. زیاترین مهاجرین همغه د اسرائیلو په حمله کې راوشړل، حتی ډېر افغانان هلته قتل شول، بندیان شول، بېلابېل تهمتونه پرې باندې ولګېدل او په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړ. په د هراتو زرنجو په دې ټولو کې دغه موږ چې دوی سره لوی بندر لرو او که دغه سرحدي بازارونه چې جوړ کړي دي د یو سخت ټکان وخوړل او اوس بیا هم دغسې. نو په هغه صورت کې چې په ایران کې داسې د قحطي مشکل ولیدل شي، نو افغانستان ته معلومدار د غذایي موادو، د درملو، د دېو صادرول کمیږي. اما افغانستان خوشبختانه د دې خواته نور بندرونه هم لري د شمال ګاونډیو سره. دوی د غذایي محصولاتو خصوصا ترکمنستان و قزاقستان و در طول پرته له تاجکستان نه چې زمونږ د برق په باندې ډېر مونږ متکی یاستو، نور زمونږ درې ګاونډي هیوادونه چې دي هغه د غذایي موادو عمده صادرونکي دي افغانستان ته. انشاءالله افغانستان به ډېر متضرر نه شي، اما تاثیر لري ولې نه. مونږ تاثیر د ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان د ټولو سره د خوراکي موادو لري. د دې نه برعلاوه د چین محصولات هم را روان دي، اگر چې هغه لار لرې ده د ترین دغسې یو ریښ قزاقستان چې بیا د هغې خوانه راځي هم دا زموږ د شمال ختیاهن باندې دا ریل راځي او بیا دلته واګونونه تخلیه کېږي، اما تاثیر لري. د بلې خوانه د پاکستان اوس علاقمندي دا ده چې بېرته دغه لارې خلاصې کړي، اگر چې دغه اوس هم د محصلینو د ملکي کسانو تګ دا تګ تر یو اندازې شته ده او پرته د دغه تجارت نه د افغانستان سره پاکستان هم چاره نه لري. خو دا یو څه سیاسي مجبوریتونه وو چې اوس یې داسې وضعیت پېښ کړی و. خو افغانستان تنها په ایران باندې متکي نه ده، نور ګاونډیان هم لري، خو تر تاثیر وموکي تر وحده بي وکړي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب ستاسو له نظره. خو هغه د اقتصادي مسایلو احتمالي اثرات له ښاغلي دودیال سره وڅېړل، له سیاسي نظره کله چې د عربو پسرلی پیل شو په 2010 کال کې، اولته په منځني ختیځ کې او د افریقا په شمال کې رژیمونه بدل شول، حکومتونه وپرځېدل، اغه د یوازې ک زما سم په یاد وی فکر کوم د تونس لمړی ځل د تونس ل مظاهرونه پایل شو او بیا په مصر کې چې کله مظاهرو ته پراخ مظاهرو ته بلنه ورکړل شو، لغه نه ورسته د منځنی ختیځ په هیوادونو کې مظاهره پایل شو او هلته اغه وضعیت راغی په لیبیا کې او په د نورو هیوادونو کې په سوریه کې چې عواقب یې مونږ د نن ورځ هلته وینو. د سیو څه شته چې د ایران د اعتراضونه او پاڅونونه دي د منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې چې هلته هم تقریبا د ایران رژیم ته ورته حکومتونه واکمن دي، انتخابات نشته، د دیموکراسۍ اصول نه مراعاتیږي، او په افغانستان کې چې د طالبانو حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د کوم بدلون یا د نورو د ګډون نښې نښانې هم نه پکې ښکاریږي، چې دې ته سرایت وکړي داسې یو احتمال وینئ تاسو؟
دا احتمال ډېر زیات وینم، ځکه هر تحول که پی سیمه که رازی مخصوصا پر هغه وادونو بانده دیر تاثیر که کن چه دوی ضعیف وادونه دی. مخی دو دیال سه ویلی ده زمانگ اقتصادی برخه، یعنی منگ اخپلا اغا توانمندی یا اغا کفاعت نلرو چه پول ضرورتون اخپل ده ننا ده واد نپوراکو. اتمی ده چه منگا نور هیوادونه تا ضرورت لرو او هر تاول چه پرسی مکی رازی اخا پا منگا ده تاثیر کهی. مثلا ده پاکستان ده لار بنده دل ده سیده که یو سیاسی تصمیم ده در یو هده پوره ده یو مقطع زمانی ده پارا امکان لدی چه صحیح، اما په دوامداره توګه چې دا د خپل د افغانانو حق ده. زه داسې وایم چې دغه لاره زمونږ حق ده، مونږ ولې خپل حق بل چاته پرېږدو چې هغه من حیث یو وسیلې د فشار په مونږ باندې هغه نه استفاده وکړي. یعنې مونږ باید په دې باندې سر خلاص کړو. همدغسې تحولات چې په سیمه کې راځي، مثلا اول خو زه دا وایم کله چې ایران کې مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي، هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ په سیمه کې دغه مشکلات محسوسېږي. اول ایران په منځنۍ آسیا هېوادونو کې ډېر سرمایه‌ګذاري لري، او کله که د ایران مشکل حل نشي یقینا چې د منځنۍ آسیا هېوادونه دوی هم ستونزو سره مخامخېږي او هلته هم تاثیر اچي. همدغسې په افغانستان خو مستقیم تاثیر لري، ځکه نن ما دا خبره واورېده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې، ادعا یې دا و چې دغه وژنې مونږ نه دي کړي، دا داعشیان کړي دي. داعشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي، دوی خلک وژني. تاسو وګورئ دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید واضح شي چې دغه داعش د کوم ځای نه ورغلي. یعنې دغه سیاسي اړخ لري. همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي، یا مثلا په داعش واچي، یا دا چې مختلف ارقام دي. یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینلمللي اجنسونو نه ما لوستي او اورېدلي مې دي چې دغه وژنې تر 2000 کسانو پورې دي. یعنې دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی، چې یعنې هېڅ په داسې د نږدې تاریخ کې دغسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په دوه هفته مظاهره کې 2000 کسان ووژل شي.
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دي، هغه هماغه څه باندې 3000 کسان دي. اتمر صاحب هم دسته
کړه. بله بله بله، دا هم شته. اما دې سره ما دا هم لوستي و اورېدلي مې دي چې 2000-3000 بندیان دي. او یعنی دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدای نه شي چې ایران کې دغه شپږو ورځې کې چې انټرنیټ بالکل قطع دی، او دغه واقعیت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې واقعیت باندې قانع شي چې دا صحیح دی که غلط. لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي، یعنی چې خلک خپل مړي پسې ګرځي، او دغسې یو ځای کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیون چې ما ولید، چې یعنی خلک داسې یو لوی ځای میداني ده چې دا مړي پراته دي، همدغسې په پلاستیکونو کې، په جامو کې، یا په پلاستیکونو په کفنونو کې، او خلک هر یو ځای خپل مړی ګوري. یعنې دا یو فاجعه ده، یو بشري فاجعه ده. یعنې دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په اوه څلوېښت کلونو کې یو تفاهم ونکه، یو ژبه د تفاهم پیدا نکه. دا د نن ورځې خبره نه دی، دا ایران د خمینی نه یې نیولی چې خمینی شروع کړی په دې باندې. او تاسې ګورئ چې همدغسې د کلونو په تېرېدو سره همدغه ظلم په ایران باندې روان دی.
بله اتمر صاحب، وبښئ، یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ، یادونه یې وکړئ چې که مثلا دا اوس آوازې ډېرې زیاتې دي، که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده، مګر تر دوه درې ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه وو د متحدو ایالتونو لخوا، د اسرایلو لخوا. هغو د رژیم د بدلون خبره کوله، یا په ایران باندې د سختو نظامي اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کېدای شوای چې په ایران کې د رژیم بدلون وي. تر اوسه پورې خو اعتراضونه هغه ده اوس آرامه دي، مګر که رژیم بدل شي په ایران کې، دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي؟
اول خو دا ده چې که رژیم څنګه بدلېږي، یعنی یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړو، او هغه مداخله که امریکا وکړي، دا هم د سیمې دپاره، هم د افغانستان دپاره، هم د ایران دپاره، دا یو ډېر لوی خطر دی خپل امریکا دپاره.
یعنی فکر کوئ چې د افغانستان په څیر لکه طالبانو چې په 2000 لومړي کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله، وسلول پاڅونه د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه، په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره؟
بالکل زدا لد احتمال نه ګنم ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالی افراطی اسلام ګرا هم په پاکستان کې شته، هم په افغانستان کې شته، هم په منځني ختیځ کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په مصر کې شته، په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته دي. دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چېرته دوی مخامخ شي دغه غربیانو سره. دا یو مشکل ده، لیکن زه داسې فکر نه کوم چې که د امریکا هغسې یو عمل ته لاس نوري کړي، ځکه که امریکا کوم عملیات کوي هغه به ډېر مشخصې سرجیکل اپریشن یا صرف همغه هسته غواړي د یو موقت وخت لپاره، ځکه دغه درس باید دوی د افغانستان اخیستی وي چې په موقت ډول یو عملیات دوی وکړي او په هغه کې دوی مختلف اهداف چې مخکې تر مخکې نه داسې ویل کېږي چې 500 هدفونه دوی اوس ټاکلي دي، یعنی دغه هدفونه باندې دوی برید وکړي، هغه خپل هدف ترلاسه کړي، زیاتي دوی د خپله مخه ځي او ایران پوشه خپله ولس چې دوی بیا تصمیم نیسي.
مننه اتمر صاحب تاسو نه دا بسته بیا هم البته بیا هم راځو نورو اړخونو ته هم ښاغلی اتمر دودیال صاحب، منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري، د دوی وضعیت به څه کیږي؟ تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړې، غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې له ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې یا که د امریکا او د لویدیز بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورځي، بیا به څه وي؟ د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت و او دوه اړخیزه تجارت و دواړه، او دا وضعیت په دې تجارت تاثیر کوي. اما که ستاسو هدف د خلیج هیوادونه یي اخواته، یعنی دا شرق نزدیک او دا
نه، زما مطلب د منځنۍ آسیا سره چې مخکې یادونه وشوه چې د دوی اقتصادي د ایران اقتصادي اړیکې ډېر پیاوړي دي، که چېرته بندیزونه پر ایران نور هم زیات شي، دا به د دې بندیزونو هغه اثرات به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره، له ترکمنستان سره، له ازبکستان سره، چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی، له دا نورو سره بیا سرحد نه لري، له تاجکستان او ازبکستان سره، مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته، له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی دا اړیکې اقتصادي شته. په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
بالکل، دې خواته د ایران ډېره توجه وه، ډېره امیدواري وه، حتی خبرې دې حد ته رسولې وه چې دوی به داسې یو د اوسپنې لاره به تېرېږي د افغانستان له لارې نه د پامیر نه تر چین پورې، یعنی د دوی علاقمندي د تجارت د روسیې او ازبکستان او تاجکستان او د دې ټولو سره وه، او خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنګي علایق ډېر زیات په پام کې لرلې، او افغانستان سره هم د تجارت د پراختیا تلاش کاو، لا زیات کوشش کاو. ایران دا پلان درلود، دې خواته یې ډېره امیدواري وه، او بعضې تدابیر یې نیولي وه، هم حتی پیل کړي وو بعضې تدابیر. دته وګورئ، دا د خواف ریل پټلۍ ډېره پخوا شروع شوې وه، په چپه ولاړه وه، اما دې وختو کې دوی څومره سرعت ورکړ، دغسې دا چابهار هم د دوی په ګټه وو، دې ته هم امید درلودې، دا هیلې یې درلودلې، او کېدای شو او دا بیا چې ټولو دغو هېوادو په ګټه وه، که امنیت وایي، که وضعیت خراب نه وای شوی، او د ایران رژیم ډېر نه وای بدنام شوی، دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا، دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي، هم ګټور دي ټولو هېوادونو ته، او بیا د دغو ټولو هېوادونو د اقتصادي تعلقاتو تجارتو ده د ایران د چین سره او د ازبکستان او تاجکستان او د دې ټولو سره چې څومره ښه شوي وای، افغانستان ته هم ډېره ګټه رسېدله، کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدله دا ټول. اما دغه وضعیت که دوام وکړي، دا ټول در هم و بر هم کیږي، او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي، اقتصاد به خراب شي، بلکې ورسره دا نور هیوادونه متضرر کیږي. همدا اوس هم تاسو ګورئ ازبکستان او ترکمنستان او د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه، نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري.
او دودیل صاحب، پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکي او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیز بندیزونو ته ک په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږي یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت بل ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکي او که د لویدیز د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي
لویدیز بندیزونه او تعذیرات پخپل په ایران باندې دي د هغوی تجارت او د او باندې دي هیڅ کله یې نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار
هغه په موقتي ډول په شپږو میاشتو
کې اما هم لیدلې چې د امریکې سیاست د هغه څه پاتې وشو بېرته اصلاح شو بېرته سم شو دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بل مقابل افغانستان سره احتیاط کوي ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه تاسو هغه ته ګورئ خو مشکل به دا وي چې په خپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي نو بیا کې بیسي دغه بندرونه او دالارې د افغانستان سره ربداوس په شان څومره پرانیستي هم وي وخت چې مال او تجاره نه وي او تجار څه شی وارد نه کړي نو بیا به څه وکړو خو هلته په خپله هغوی به د قحطۍ سره مخ وي نو موږ به سره صادر کړي
ډیر زیاته مننه دا خبرې را لنډو د وروستیو څو دقیقو کې وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې مال د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصر الله ستانګزي سره هم خبرې کړي لنډې خبرې مې کړي غواړو چې د هغو خبرې هم درته خبرې کړو خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځم پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه یې پې لګولي دي نور نو څه به پاتې نه وي خو نور احتمال شته
تاسو ګورئ دا یو بهیر دی چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ البته کله چې امریکا بندیزونه وضعه کوي دې سره جوخت اروپایي هیوادونه د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني او که نه مني بیا امریکا هغوی ته هم یو بل مشکل جوړوي لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاتې کړلې لکه چې دوی دیال سم ویلې دا صحیح خبره ده نو یقیني خبره ده چې یا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي د هغه نه کوشش دا کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته وایي چې دوی د ایران نه راوځي خپل سفارتونو کارمندانو ته وایي چې دوی د ایران نه راوځي یعنې دا هغه مسایل دي چې
زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولې دي داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي دا نور هم زیات شي مثلا مؤسسه او افراد نور په نخښ یو په بندیزونو کې شامل شي
ګوري دا حالات پورې مربوط دي ام دا نن تاسو مخکې ویل چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعت وروسته دا غونډه د دغه مسایل په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي د قدرتونو ته چې دوی که تصمیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تصمیم نیسي یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یوه لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بین المللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي نو
زما یقین هم دغه څه دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي، امکان لري په تحریمونو باندې نور هغوی پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي، افراد و اشخاص به تحریم شي، د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور بانکي اکاونټونه. دا خبرې چې پاس له دې ناستې نه به موږ په دې فیصلې باندې پوه شو چې دغه د ایران په مورد کې دوی څه فیصله کړی. جواز امریکا ته ورکړي چې تاسو کولی شئ چې نظامي اقدام وکړي په ایران کې.
ډیره زیاته مننه. یو بله مسله هم غواړم له تاسو سره وڅېړم. مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو لومړنیو خبرو کې اتمر صاحب چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي، چې البته احتمالي پروګرام دی. موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به اټومي ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان گاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیځ غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرې نږدي، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري. او دلته هم ډیره زیاته ناامني راغلی دا او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عیناً اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره؟
مختلف فرضیې دي. یو فرضیه خو دا دی چې په هر صورت کېږي اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران دغه هستوي سلام ودرایي، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه ویسي، غنی سازی د ودرایي، هغه مراکز د بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیځ هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې دا خلاص شو بعضې خلک داسې فکر کوي، او دا لرې نه دی د واقعیت نه، زم کلام داسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس له هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلي دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی. پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت، سره د دې چې پاکستان په دې تقریبا اوه اته څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې ترهاګرو، د افراطیانو، د بنسټپالو او د دې توریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازي کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلا په مورد کې دومره خطر نه احساسوي لکه چې د ایران نه احساسوي. ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو، ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې، په نورو هېوادونو کې. نو
د پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو، د افراطي وسلوالو ډلو لاس ته ورشي؟
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرض دا و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي، او برنامه همدغسې دی. کله چې ایران له دوی خلاص شو، دویم پړاو په پاکستان دی. دا چار رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل بعد چې حل کی یا حلیې، یا دغه په مورد کې بعد دوی تصمیم ونیسي. بس خبره دا دی چې زما خپله البته معلومات دادی چې اټومي سلا داسې نه دی چې لکه مونږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یوځي کې پروت اوسي، دا ډېر پرمختللي، ډېر مغلق دي، ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی په فرمولونو، په رمزونو، په اصطلاح په دغه نور پرمختللي تخنیکي مسایل باندې دوی سمبال دي. او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو ځي نه لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلا ترلاسه کړي بیا هغه استعمال کړي. یعنې دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق او پیچیده ده، او په مختلفو ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو زه غواړم لنډې لنډې پوښتنې وکوم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د افغانستان لپاره څه پکار دي چې په د اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي د احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکېچن د پاکستان په ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار داده چې خپل اقتصاد ښه کړي. او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
لرو. د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړې دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بیلابیلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیات کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وي چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کېږي، هغوی طرحه کړې وي او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وي. منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وي، که ټاپي وه، که دا د خوشتېپه وه، او که دا نور واړه غټ بندونه وو، یا دا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنا بیا یو پلان ته اړتیا لري چې ورته پلان وسنجي، پلان ورکې 15 کلن پلان، 10 کلن پلان. دا خو پخوا په پلان کې شامل وي، شروع شوي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي او ظرفیتونه هغه پاتې وي. اما د زیربنا د لا ښه کولو دپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو دپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان دپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو ته که ضرورت وي دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده، دا هغه څه دي چې پخوا وو، خو د ناامنیو له امله، د فساد له امله دا صحیح نه ده.
تاسو وایئ چې نوې پروژې دي دوی په خپله له خپله اړخه پیل کړي؟
نوي نوي او انکشافي ملي سرتاسري.
لکه څه شی مثلا په کومو برخو کې؟
وګورئ، د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافي اندازه د کښت وړ ځمکې لرو، دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي. د معادنو استخراج، د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي، داسې نه چې یوازې خرڅولې، لکه دغه اوس چې دا لاجورد او دا قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅول، دغومره خرڅول، دا پلورل جدا خبره ده. اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل د صلاحیت د ټولو لحاظه موږ په کې توانمند اوسو او موږ په دې باندې نافذ اوسو، داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو، قیمتونه نور خلک راته ټاکي او ورکوي پلوري. فروش علی دا جدا خبره ده. او په اقتصاد لپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا خبره ده. ډېره مننه
دودیال صاحب، تاسو نه ډېره مننه. یو لاند سوال زله اتمر صاحب نام لرمه، بیا لغنه ورسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د خغلی ستانګزي خبرې به وورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خند مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د خزو پر کار د بندیز مشکلات شته، او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، یا د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څه وکړي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کړي؟ لاند راته وایست لطفا.
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډېر مثلا منګلی دلی دي چې ډېر دوی په بهرني قوتونو باندې متکیو، په خپل زور باندې متکیو، هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي. او دا ډېر ښه نمونه ده د طالبانو حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري د ایران، که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي، د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بالاخره یو ورځ به افغان ولس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دوی هم په افغانستان کې پیل کړي، او بیا هغه وخت به طالبانو ته پښیماني هېڅ فایده ونه رسوي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د خبرونې د میلمنو څرګندونې مو اورېدې. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اقتصادي چارو شنونکی پوهن بشیر دودیال او د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونو ته غوږ نیسو چې د همدې موضوع په اړه له ازادۍ رادیو سره خپلې څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاتونونه چې په دې دونه یو کې په ایران کې پیکسول او لاتروس پر هم اثرات وجود لري. د دې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسیره شوی ده چې نور نشي کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي، او له بلې خوا نه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده، محروم طبقات او د ټولنې متوسط او ټیټ طبقه د تعرسوي دي چې قیام تلاش پوری کړي او خپل نارضایتي په دې ډول سره له ټول تهدید او خطر سره پر مخ بوسي. دته په پام سره چې په ایران کې دغه شعور له ډېر پخوانه شکل نیولی، اما په سیمه کې د ده تاثیرات په واضح ډول یو الهام بخونکی حالت لري. په سیمه کې د عربي ممالکو استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید له دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوا نه په پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غوندې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي، او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یوه جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمه د یو هیواد په توګه په واضح ډول دا اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقیني ډول تر ټولو زیات متاثر کیږي، هغه په دې معنا چې له یو خوا په نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک له یو بل سره ډېر تړلي دي. په میلیونونو مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي، او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چیرې دغه د سیمې هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي، نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده، هغه د غربي نړۍ په تیره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره له دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف پکې پر مخ وړي، اما دا کولی سي د یو بالفعل او بالقوه متحرک انګېزې په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات، نوي نارضایتي یعنی لا چټکې کړي، لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکېږي. او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده، چې البته پیش له مخکې به سړی قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي. اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو، حد اقل د ایران حکومت به نور ونسی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي، او دای د تسلسل لومړنۍ نښې نښانې دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې په د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي، او په تیره بیا په افغانستان باندې په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام پای ته راورسېدو. له تاسو مننه چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږونیو، او د خبرونې له میلمنو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر، او په کابل کې د پوهنتون له پخواني استاد د اقتصادي چارو له شنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوو چې په دې خپرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.